د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د افغان کډوالو چارو کې باید له پوره دقته کار واخیستل شي چې په خبره یې افغانانو سره منفي ذهنیت پیدا نه شي. هغه ویلي په دې اړه یې د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي او هلته د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه هم شوي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه ویلي چې پزشکیان د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په خبرو کې افغانستان یو ملګری ګاونډی یاد کړی. هغه ویلي که فرصت ورته برابر شي افغانستان ته سفر کوي چې د اړیکو په تاریخ کې نوی فصل پرانیزي. ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تعامل ورسره لري او تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د اسرائیل پوځ وایي له تېرې شپې راهیسې په غزه کې د هوا له لارې د مرستې اچولو چاره پیل شوې ده. پوځ له دې اعلان سره هممهاله ویلي چې غزې ته د مرستې رسولو لپاره به د ملګرو ملتونو کاروانونو ته هم یو بشري دهلیز پرانیزي. معلومه نه ده چې د هوا له لارې د غزې په کومو سیمو کې څه اندازه مرستې اچول کیږي، خو د اسرائیل پوځ د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې مرستو کې وړه بوره او په ډبیو کې پاخه شوي خواړه شامل دي. غزې ته د مرستو رسولو چاره داسې مهال پیل شوې چې ملګرو ملتونو ویلي د دغې تراړې شاوخوا 2 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي. د امریکا په میشیګن ایالت کې یو کس 13 تنه د چړې په گزارونو ټپیان کړي دي. پیښه تیره شپه د دغه ایالت د تراورس کار په یوه سوپر مارکیټ کې شوې او بریدګر د خلکو په مرسته د پولیسو منګورو ته لوېدلی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده او د بریدګر د هویت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. د جرمني خبري اژانس لیکلي ټپیان په یوه ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د شپږو هغو روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی دی. او د کرکټ د 2015 کال آسیایي جام د متحده عربي اماراتو په قربتوب ترسره کیږي. فرانس پریس ویلي د جام تنظیمونکو پرون شنبه د اعلان داسې مهال وکړ چې د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي لانجو دغه جام له بېبرخلیکۍ سره مخامخ کړی و. دغه جام چې د راتلونکي سپتمبر له 9 تر 28 دوام کوي، دوه سیال هیوادونه هند او پاکستان هم پکې سره مخامخیږي او دغه هیوادونه په ای ګروپ کې له کوربه اماراتو او عمان سره په یوه ډله کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم دغه جام کې لوبیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکی و احترامات مقبول که قدرمن او درونه زکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرفاس من دنن وزي درس موضوع تا هلمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کې برات رو او جوړه صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتنوي خوشاله کلی زکون کوله کسرنګ چې زموږ استاد دنن وزي درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور باندې د افغان مشهور مرمن پیشنه او د هغه د ژوند په اړه به پر معلومات ترلاسه کو. ولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زه زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشا او کلری زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ استاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، سړی او شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اترو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن توربیکی. میرمن توربیکی یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه سل کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په 1600 زریز ځواک سره چې 100,000 باروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. تر نو خوږو زده کوونکو ولولو چې میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامیسته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1600 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 100,000 باروړونکي سروي مال و، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1600 کسیزه ځواکونو سره چې 100,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلې افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسې مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آمده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و، دغو افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتونغاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ته تر خدای میجار کړې پښتانه غزاله ځینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده تر خدای میجار کړې پښتنه غزاله ځینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکي بې اختیاره ناره پرې کوي. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنګ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکی میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، نو د جنګ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکی ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکی چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې: پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي، نو دا د بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي ژغ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي: تر دې تیرې تورې دی جار سم د غلیم وینه، به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکی خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي: تر دې تیرې تورې دی جار سم د غلیم وینه، به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دی راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکی په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په حادثه کې شخص ولا پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې شزي له درګي سره وایي کڅوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو حادثه په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ریدي خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شول د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په حادثه کې شخص شول او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي دی ویلې دي د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړئ. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه چې د هغو له جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي وه او د هغې خاوند ریدي خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان شته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ریدي خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان شته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حقله معلومات نشته، خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده، خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنې په زرګونه کسان داسې شته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ریدي خان دی. خوشا او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز ته وو یا هم د درس خلاصه مو سوا لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او اوسکزي پیغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ریدي خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کې وي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په حادثه کې شخص ول. خوږو ګلالي زده کوونکو، لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکي یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکي د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکي د خپل خاوند ریدي خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدي خان چې د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا واورېدله نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدي خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکي هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په حادثه کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو حادثه په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نمونه ورک کسان شته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. چې میرمن تورپیکي د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او همچنان د دې تر څنګ به لنډی سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ جواب ولري. خوشاو ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوکاټ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون نکی هله او احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو او درنوز د کون کو د تل پسیر یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس ویم د نن وزید درسی موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول فجا او قدر من زکون کی برتر او جوړ صحت من تو سې جو د صحت چمه په پتن می خو جو ګل ریس کون کو د کسرنګ سیسم راستا سو د نن وزید درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغه د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو. چیرې ورځو لستون کې مړه تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کړو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه دوې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، هغه ښځینه شاعران چې تاسو پیژنئ، د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسېږي، یا هم دوې، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسېږي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر شته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې اثار مو لوستلي وي او د هغوی اثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پادشاه صاحب په نوم مشهور وو، د نوموړي شخص لور وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پادشاه صاحب په نامه سره ډېر زیات مشهور وو، د هغه شخص لور وه، یعنی پلار یې پخپله ارشاد حضرت شاه نومېده. چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډېر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنې میرمن حمیده په 1290 مریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او پازري کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیزې زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپېریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت و کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې، او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپېریال له امله یې د ادبي او دیني علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی و او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی و. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت و. میرمن حمیدې خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی و. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت و چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیدې به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله، او همچنان میرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه، او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی و، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپېڅلې اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډېره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنې میرمن حمیدې خپل زیات شمېر آثار او نثرونه د دې کړي دي. په هغه کې د اسلام سپېڅلې عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د ترڅنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغان میرمنو د حقوقونو او د ټولنیزو ستونزو ډېر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږو الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار و، په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې امله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله و یعنی میرمن حمیده که سه هم پزوانی په دوران کې د زړه په ناروغي باندې اخته و، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ و، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیده د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله او په هغه برخه کې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچا الفت، کیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهوره لیکوالان چې یو په خپل ګلبچا الفت و، همچنان کیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. ډېرې نومیالۍ مېرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1390 مریز کال د وږي میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هېواد په مطبوعاتو په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجره کې خوندي دي چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالي څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ای زما کم نصیبه، ما ویله زړه به مې خالي شي لږ له غمه، دواړه سترګې به مې وچې شي له نمه، د شادمنو په ټولګۍ به شمه، یاد زمانه به را سره ځي په سمه لاره نپه لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږ او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل چې میرمن حمیده څوک وه، څلور شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړي، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. لولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی یې په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه. زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنی میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه، چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ له مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبي علومو سره وه او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پر رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1393 مریز کال په کابل کې وفات شوې ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو خپرونو مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوښو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړئ او وګورئ تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلې مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هیواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحال قدرمنو زده کوونکو موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنه زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولئ به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پېژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا شوي یاست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلې دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې منی در نه زکون کو هیله د چرو هاو جوړ بیا تاسو ته ژوند چاري بمو شپور مخ ته تاسو ټول ته شره غاست وایم. د نن ورځې لوست په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي وره سره ملتیا وکي او کولای شي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه ده. په دې لوست کې به نن په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه څه ډول ده، څنګه کولای شي زموږ خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات زموږ پر خوب باندې اغیزه پرېږدي، او څنګه کولای شو د دې ترمنځ دغه اړیکه شکو تر څو یو ښه ذهني روغتیا ته ورسیږو، ذهني ارامتیا ته ورسیږو. نو پر دغه موضوعات باندې به موږ او تاسو وغږیږو او ډېر په زړه پورې او مهم او اړین معلومات ترلاسه راوړو. نو تاسو هڅه وکړئ چې د لوستلو خلنی شي به تاسو سره ملتیا وکړي. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني ارامتیا تاسو ترلاسه کړئ او ذهني روغتیا تاسو ورسیږي. نو راځو په لومړي سر کې د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه وایو چې د خوب او احساسات چې دي هغه د انسان د ذهن، د انسان د بدن، د انسان د رواني روغتیا لپاره یو د بل سره ډیر نږدې اړیکه لري یا ډیر نږدې سره تړلې دي. همدغه خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات به زموږ پر خوب باندې مستقیمه اغیزه لري او کولای شي چې د انسان ذهن، د انسان بدن، د انسان پر رواني روغتیا باندې د غاړي کا تاثیر وکړي. مثلا کچیرې زموږ د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شوه، زموږ ذهن، زموږ بدن او رواني روغتیا به مو شوي. مګر کچیرې د خوب او احساساتو ترمنځ د غاړي کا ناسمه وای یا اړیکه شنه، نو دلته زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر بدن باندې، زموږ پر رواني روغتیا باندې هم ډیر منفي تاثیر لري. خپل خوب د انسان د ذهن هغه حالت دی چې هغه کې انسان آرام کیږي، د انسان بدن آرام کیږي. د خوب په وخت کې موږ ټول کله چې بيدیږو یا کله چې خوب کوو، د خوب حالت کې زموږ ستاسي بدن ډیر آرام وي، مګر مغز بیا هم خپل حالت یا خپل دغه فعالیت دوام ورکوي. د مغز وظیفه څه ده؟ هم هغه فعالیت، هم هغه خپل کار دی، ادامه ورکوي. د خوب حالت کې هم مغز کار کوي. په دغه حالت کې یعنی کله چې موږ او تاسو بيدیږو، زموږ بدن آرام کیږي، بیا هم زموږ مغز خپل فعالیت کوي، خپل کار سرته رسوي. چې په دغه د خوب حالت کې زموږ ذهن، زموږ مغز هغه کومي تجربې یا هغه کوم کارونه چې موږ نن یا د ورځې هغه تجربه کړې وي یا هغه موږ تیر کړی وي، همدغه د ورځې ټول جریان زموږ مغز د شپې د خوب حالت کې هغه پروسس کوي، چې دا بیا د احساساتو په تنظیم کې، د احساساتو په کنټرول کې هم مرسته کوي. مثلا د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس درلودي، کوم حالات موږ تجربه کړل، په څه ډول حالاتو کې وو، د شپې چې کله موږ او تاسو بيدیږو یا استراحت کوو، په هغه مهال کې که څه هم زموږ بدن آرام وي، زموږ مغز فعالیت کوي، د ورځې ټول هغه فعالیتونه، د ورځې ټول هغه کارونه چې موږ سرته رسولې دي هغه پروسس کوي، چې مشوي چې دا به د احساساتو په کنټرول کې اغیز لري. د احساساتو اغیز پر خوب باندې څه دی؟ یعنی زموږ احساسات څنګه کولای شي پر خوب باندې تاثیر ولري؟ هغه احساسات چې هغه موږ په خپل ورځني ژوند کې لرو، یعنی د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس لرو، په قهر یو یا ټوله ورځ مو د قهر احساس درلودی، ټوله ورځ تاسې خفه واست یا ټوله ورځ تاسې خوشحاله واست یا ټوله ورځ مو د بیر احساس درلودی، دا ستاسې د خوب پر کیفیت باندې مستقیم اغیز لري او ډیر ژور تاثیر لري. هر هغه احساس چې تاسې د ورځې په جریان کې درلودی، د ستاسې خوب به هم هغه ډول وي او ستاسې د خوب کیفیت به ستاسې د احساساتو نتیجه ستاسې د خوب پر کیفیت باندې به وي. مثلا د ورځې په جریان کې که چیرې ستاسې احساسات ښه وي یا تاسې ښه تجربې درلودې، مثلا تاسې خوشحاله واست، تاسې آرامه واست، تاسې ډاډ درلودې، یا مثلا ټوله ورځ تاسې په خوشحالی سره تیر کړی، یا د خوشحالی احساسات یا مثبت احساسات د ورځې په جریان کې زیات و، نو دلته ستاسې خوب د شپې آرامه او ډیر ښه خوب وي. د خوب کیفیت به مو ډیر ښه وي، خوب مو ښه آرامه وي. په دغه حالت کې یا د دغه حالت په وخت کې بیا خوب ډیر ژور او دوامداري، مثلا کله چې تاسې د خوشحالۍ، د آرامۍ او مثبتو احساساتو تجربه په خپل ورځني ژوند کې درلوده، یعنی که چیرې ستاسې د نن ورځې احساسات چې واغه مثبت و، تاسې خوشحاله واست، آرامه واست، ستاسې خوب به ډیر ژور خوب وي د شپې او ډیر دوامداره به. مګر که چیرې تاسې د ورځې په جریان کې منفي احساسات درلوده، تاسې مثلا خفه واست، تاسې اندېښنه درلوده، یا تاسې ستاسې پر ذهن باندې ډېر فشار و، یا ډېر ستړي واست، د ورځې په جریان کې ډېر ستړي واست، نو په دې وخت کې ستاسې د خوب کیفیت کې ځینې مشکلات او ستونزې پیدا کېږي. مثلا کېدای شي تاسې د بې خوبۍ د ستونزې سره مخامخ شئ، مثلا تاسې بې خوابه یاست یا نسي کولی چې خوب وکړي، یا ځینې وختونه تاسې ګډوډ خوبونه ویني یا ډیر ژر د خوب راپورته کیږي. دغه ځینې ستونزې چې کله تاسې خپل په خوب کې ولرئ، تاسې باید په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې ستاسې احساسات منفي وو. نو موږ ویل چې زموږ ذهن یا زموږ مغز د شپې ټول هغه د ورځنۍ چارې یا ورځنۍ تجربې پروسس کوي. د ورځې مو څه ډول احساسات درلوده، ستاسې خوب به د شپې هم هغسې وي. که چیرې مو د ورځې مثبت احساسات درلوده، ښه تجربې مو درلوده، خوب مو شوي، کیفیت به یې ښه وي. مګر که چیرې منفي احساسات مو د ورځې د خوا درلوده، تاسې ستونزې ډېرې درلوده، فشار ستاسې پر ذهن باندې ډېر و، ستاسې په خوب کې به حتما ستونزې د شپې، یا به ډېر بې خوابه یاست، بېدېدلی نسئ، یا به ډېر ژر د خوبه راپاڅئ، یا به هم ګډوډ خوبونه وي. نو د هغه ځینې ستونزې دي چې ستاسو د احساساتو له امله یا ستاسو د منفي احساساتو له امله ستاسو په خوب باندې دغه تاثیرات لري. راځو اوس د خوب اغیزې پر احساساتو باندې، چې خوب څه ډول زموږ پر احساساتو باندې تاثیر کوي، زموږ پر احساساتو باندې څه ډول اغیزه کوي. ستاسو د خوب کیفیت، ستاسو د خوب مقدار په مستقیم ډول سره ستاسو پر احساساتو باندې تاثیر لري. مثلا ستاسو خوب څه ډول خوب و د شپې، تاسې ښه آرامه خوب درلودی که مو بې خوابي درلودی، یا که مو ګډوډ خوبونه لیدلی دي. ستاسې د خوب اندازه څومره ده، ډېر خوب مو کړی دی، برابر خوب مو کړی دی، که مو ډېر کم خوب کړی دی، دا هم ستاسې پر احساساتو باندې ډېر تاثیر لري. تاسې که د شپې ډېر بې خوابه واست، مثلا ګډوډ خوبونه مو ولیده، ډېر ژر د خوبه راپورته سي، سبا ورځ ستاسې کار یا ستاسې ورځ چې ده هغه به د ورځې په جریان کې به ستاسې احساسات هم منفي اوسي، چې بیا احساسات منفی دي او د شپې به مو بیا خوب خراب. کله چې ستاسې د شپې خوب خرابې، د ورځې به مو بیا احساسات منفی اوسي. نو دلته دي چې خوب او احساسات پر یو بل باندې مستقیم اغیز لري. که چیرې ستاسې د خوب اندازه په کافي اندازه نه وي، یا مثلا ښه خوب نه کوي، خوب مو کم اوسي، د ورځې په جریان کې ستاسې مزاج خراب کیږي. مثلا تاسې د خلکو سره ښه خبرې نه کوئ، د خلکو یو ساده یا عادي خبر پر تاسې بد لګیږي، یا مثلا د ورځې په جریان کې به مو احساسات بې ثباته وي، په یو حالت کې به تاسې نه یاست، کله په قهر یاست، کله خفه یاست، کله اندېښنه درته راپیدا کیږي. داسې ځینې احساساتي بې ثباتي سره تاسې مخامخ کیږي د ورځې په جریان کې، یا ذهني فشار پر تاسې باندې زیاتیږي، یا ډېر د خفګان احساس کوئ. نو هڅه وکړئ چې د خوب اندازه مو باید برابر وي. مګر که چیرې تاسې په اندازه خوب کړی وي، یا ستاسې مثلا خوب مو برابر و، مقدار مو برابر و، ښه آرامه خوب مو کړی دی، دلته بیا د ورځې په جریان کې ستاسې ذهن آرامه وي، ستاسې احساسات مثبت وي، ستاسې د تاسې په دې باندې توانیږي، یا په تاسې کې دا وړتیا شته چې د ورځې په جریان کې که چیرې پر تاسې باندې فشار راسي، تاسې هغه وزغمئ، یعنې دغه د فشار د زغملو وړتیا په تاسو کې ډېریږي، خفګان او د سټرس یا د اضطراب کچه راکمیږي. نو ځکه د خوب اندازه د خوب کیفیت ساتو پر احساساتو باندې مثبت مستقیم تړاو لري. په څومره اندازه خوب کوي، څنګه خوب کوي، ستاسې د سبا ورځې احساسات یا ستاسې د سبا ورځې حالات به هم هماغسې وي. راځو دې ته چې د خوب پر مهال باندې احساسات څنګه پروسس کیږي. زموږ او ستاسې ذهن د خوب پر وخت باندې، یعنی کله چې موږ بیدیږو، زموږ بدن موږ ویل چې آرامه کیږي، مګر بیا هم زموږ مغز کار کوي، فعالیت کوي. زموږ مغز زموږ احساسات را پروسس کوي. مثلا څه ډول احساسات مو درلوده هغه را پروسس کوي. د خوب مرحلې چې دي هغه مختلفه مرحلې دي. مثلا یو مرحله د ژور خوب مرحله چې ده، هغه ژور خوب یا ډیپ سلیپ ورته ویل کیږي، چې په دغه مرحله کې بیا د انسان مغز چې دی هغه د بدن زموږ اساس د بدن د بیا رغونې لپاره، زموږ د مثبت احساساتو د تقویې لپاره کوشش کوي یا هڅه کوي. ریم سلیپ یا چټک خوب چې دی، په دغه حالت کې بیا د خوبونه ډیر راځي. زموږ مغز موږ د څو ورځو تجربې له څو ورځو احساسات تحلیلوي. څه ډول حالات مو درلوده، څه ډول تجربې مو درلوده، څه ډول احساسات مو درلوده، هغه ټول را تحلیلوي په چټک خوب کې. چې دغه مرحله بیا د احساساتو ستونزه، د احساساتي ستونزو د حل لپاره، د ذهن د تخلیقاتي فعالیتونو لپاره ډیره مهمه ده. د خوب او احساساتو ترمنځ د ستونزو نشي ترازو. چې کچېره د خوب او احساساتو ترمنځ ستونزه موجوده وي، کومې نښې نشانې دي یا موږ څه وخت پوهېدلی شو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه شنه ده یا دلته ستونزه ده؟ کچېره تاسو په خوب کې، کچېره ستاسو خوب ګډوډ وو یا مثلا بې نظم خوب مو درلوده یا ګډوډ خوبونه مو درلوده، دا د دې ښکارندوی کوي یا دا ښکاره کوي چې ستاسو د احساسات نابرابر دي یا ستاسو د احساساتو په ناانډولتیا باندې اشاره کوي. مثلا دوامدار اندېښنه یا بیره یا هم ستاسو خفګان د دې سبب کیږي چې تاسو ګډوډ خوبونه وویني. مثلا کچېره تاسو په خوب کې ګډوډ خوبونه تاسو ترلاسه یا ګډوډ خوبونه مو درلوده، دا په دې معنی چې ستاسو احساسات بې ثباته، تاسو په دوامدار ډول د اندېښنې د بیرې احساس درلودئ. نو ځکه تاسو یا د بې خوبۍ احساس کوئ یا هم تاسو ته ګډوډ خوبونه راځي. بل مثلا که چیرې تاسو منفي خوبونه ویني، د منفي خوبونو زیاتوالی بیا ستاسو پر ژوند باندې، ستاسو په ژوند کې ستاسو د احساساتي ستونزو نښه ده چې ستاسو احساسات چې دي هغه منفي دي، نو ځکه تاسو منفي خوبونه ویني. مګر که چیرې د خوب مقدار مو کم وي، همدغه د خوب کموالی بیا په ځوانانو کې، په کوچنیانو کې، په لویانو کې، په ټولو کې، د دې ټولو په ورځني ژوند کې د خفګان یا هم د اندېښنې سبب کیږي چې انسان د ورځې په جریان کې د ډېر خفګان احساس وکړي. نو که چیرې تاسو بې خوب یاست یا ګډوډ خوبونه ویني، باید پوه شئ چې ستاسو اندېښنه ډېره ده. که چیرې فشار یا هم احساساتي ستونزې لري، نو یا منفي خوبونه ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو احساساتو کې ستونزې دي. تاسو باید خپل احساساتو ته پام وکړئ او هغه کنټرول کړئ. که چیرې په کافي اندازه باندې خوب نه لري، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې حتماً تاسو د خفګان احساس پیدا کوئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو خپل د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شکو. د دې لپاره تاسو باید خپل خوب چې دی هغه منظم وخت ورته وټاکئ. پر څه وخت باندې باید تاسو بیدار شئ او پر څه وخت باندې باید راکښینئ. ستاسو د خوب وخت باید منظم او ټاکلی اوسي، تر څو تاسو په هغه خپل وخت باندې هر ورځ تاسو بیدار شئ او پر هغه وخت باندې تاسو راکښینئ. د خوب چې دا ستاسو د خوب کیفیت ښه کوي. بترڅنګ تاسو کوشش وکړئ چې خپل ذهني فشار کم کړئ. د ورځې په جریان کې تاسو داسې فعالیتونه سره ورسوي، مثلا د مراقبات یا میډیټیشن فعالیتونه سره ورسوي، د ساه اخیستلو تمرینونه سره ورسوي، ځینې نور فعالیتونه سره ورسوي چې تاسو ذهني فشار د ورځې په جریان کې راکم شي. او ترڅنګ ډیره مهمه ده چې تاسو کوشش وکړئ د الکترونیکی وسایلو څخه ځان لرې وساتئ. په ډیر لږ اندازه کار کوي، مثلا د خوب څخه د مخه تاسو تلویزیون، موبایل یا هم کمپیوټر ډیر کم استعمال کړئ، یا تقریبا کله چې تاسو بدیږئ دوا یا یو ساعت مخکې تاسو باید هیڅ ډول الکترونیکی وسایل تاسو کار نه کړئ. یا د خوب د پاره تاسو باید مناسب چاپیریال جوړ کړئ، مثلا تاسو ته خوب ځای باید ډیر آرام وي، تاریک وي، مناسب ځای وي، او تر څنګه خپل روغ ژوند لپاره کوشش وکړئ چې سالمه غذا تاسو وخورئ، په منظم ډول سره ورزش وکړئ چې دا ټول لارې چارې یا دغه ټول اقدامات تاسو سره مرسته کوي تر څو د خوب او احساساتو ترمنځ تاسو اړیکه ښه شي. په دې ډول سره به د خوب د کیفیت په شکولو سره تاسو به وکولی شئ ښه احساسات ولري، او د احساساتو په شکولو سره به تاسو وکولی شئ چې ښه خوب وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته ښه خلاص وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بر سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د کلتور اغیزې پر چلند او افکار باندې دي. کلتور د یوې ټولنې ټولنیز ارزښتونه دي، ټولنیز هغه باورونه دي چې په هغه ټولنه کې اوسېږي، دودونه، هنرونه، ژبه او تر څنګ نور ځینې اجتماعي ځانګړتیاوې دي چې په هغه ټولنه کې موجود دي. یعنی د یوې ټولنې ارزښتونه په هغه ټولنه کې خلک په کوم باور دي، څه ډول هنرونه لري، کومه ژبه لري، او تر څنګ ځینې نور اجتماعي او ټولنیز ځانګړتیاوې د هماغه ټولنې کلتور او رسم رواج دي. دا چې د هغه ټولنې خلک پر څه باندې باور لري، څنګه ژوند کوي، څنګه رسم رواج لري، دا ټول په کلتور کې شامل دي. چې همدغه کلتور بیا د انسانانو پر ژوند باندې، د هغوی پر کړنو باندې، د هغوی پر چلند باندې، د هغوی پر انتخاب یا د هغوی پر ټاکنو باندې تاثیر لري. چې یو انسان په خپل ژوند کې څه ډول فکر کوي، څه ډول چلند کوي، او په خپل ژوند کې څه شي ټاکي، دا ټول د کلتور تر اغیزو لاندې راځي. په کومه ټولنه کې څه ډول رسم رواج موجود دی، خلک به هم هغه څه انتخابوي. په هغه ټولنه کې څه ډول رسم رواج او کلتور موجود دی، هم هغه خلک به هم هغه رقم فکر لري، هم هغه رقم افکار به لري. چې هر کلتور بیا په ټولنه کې خپل خاص ځانګړتیاوې لري. یعنی په هر ټولنه کې خاص کلتور یا رسم رواج موجود دی، او د هر ټولنې کلتور یا رسم رواج دی هغه خپل ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. چې د هماغه ځای د خلکو پر چلند باندې، د هماغه ځای د خلکو په افکارو باندې، د هغو په روابطو باندې هم تاثیرات لري. کلتور مو ویل چې هغه د یوې ټولنې رسم رواج، دود، هنر، ژبه او د هغه خلکو باورونه دي. چلند بیا هغه اعمال دي، هغه ګامونه یا هغه کړنې دي چې هغه یو انسان سرته رسوي، او کلتور بیا په دغه چلند یا پر دغه اعمالو باندې، پر دغه کړنو باندې خاص تاثیرات لري. خپله کلتور د انسان پر رواني روغتیا باندې، د هغو پر عواطفو باندې، د انسانانو پر اجتماعي یا ټولنیزو حالاتو باندې هم تاثیر لري. مثلا په یوه ټولنه کې هر ډول رسم رواج، هر ډول باور، هر ډول دود چې په هغه ټولنه کې موجود وو یا رواج درلودي، خلک به هماغه ډول فکر لري او هماغه ډول عملونه به سرته رسوي. چې همدغه کلتور په مستقیم ډول سره د انسانانو پر اعمالو باندې، د هغو پر کړنو باندې تاثیرات لري. تر څنګ همدغه کړنې بیا د دوی رواني روغتیا، د دوی عاطفي روغتیا، د دوی ټولنیز حالتونه تر اغیز لاندې راولي. یو انسان څه ډول عمل سرته رسوي، څه ډول کړنې سرته رسوي، دا بیا په مستقیم ډول د هغو پر رواني حالت باندې، د هغو پر ذهني روغتیا باندې، د هغو پر ذهن باندې، د هغو پر احساساتو باندې هم خپل تاثیرات لري. راځو لومړی د کلتور یا رسم رواج تاثیراتو ته. اول دا چې ارزښتونه انتقالیږي په ټولنه کې. کم کلتور چې موجود دی هغه همدغه کلتور بیا د ارزښتونه، د ځینې ارزښتونه، د دغه رسم رواجونه، دغه دودونه یا باورونه چې دي، دا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، او هغه بیا د فرد چلند ټاکي، د انسانانو اعمال ټاکي چې هغوی څه ډول چلند وکړي. ځکه ارزښتونه د یو نسل څخه بل نسل ته چې کله انتقالیږي، همدغه ارزښتونه د هغه نسل پر افکارو باندې، د هغه نسل پر کړنو باندې هم خپل تاثیر لري. که په یو کلتور کې یا یو کلتور هغه کې احترام، همکاري، ادب او ځینې نور ځانګړي ارزښتونه شتون ولري، خلک په همدغه ارزښتونو کې ژوند کوي. خلک به هم د هغه ځای خلک احترام، همکاري او د یو ادب په رڼا کې ژوند کوي. مګر که چیرې په یو کلتور کې دا هر څه موجود نه وي، مثلا د خلکو ترمنځ بې اعتباري موجوده وي، همکاري موجوده نه وي، احترام موجود نه وي، کشر او مشر ونه پیژندل سي، په دغسې یو کلتور کې به د هغه ځای خلک هم پر همدغه ارزښتونو باندې ژوند کوي. د دوی ترمنځ به خلق به کم کړنی سر ترسوي به باور کړنی بوي مثلا به احترامي به سر ترسوي همکاري به موجود نه وي نو په دې ډول سره کلتور د انسانانو یا هغه ارزښتونه چې د کلتور د لارې څخه انتقالي جبل نسل ته خلق به هم په هغه ارزښتونه کې وسیږي تر څنګه هر کلتور چې دی یا هر رسم رواج دی هغه خپل د ځان لپاره ځینې ځانګړي قواعد ځینې ځانګړي معیارونه لري چې هغه د یوې ټولنې لپاره ټاکل کیږي همدغه معیارونه یا همدغه قوانین یا قواعد چې دی دا به د انسانانو پر چلند باندې د انسانانو په کړنو باندې د هغو پر اړیکو او روابطو باندې هم خپل تاثیرات لري مثلا د اخلاقو د کار کولو طریقه یا مثلا د هغه ځای د خلکو اخلاق د هغو د کار کولو طریقه یا ټولنیز تعاملات اصول چې دي یعنی د هر څه د انسانانو پر چلند باندې د هغو پر کړنو باندې د هغو پر اړیکو باندې خپل تاثیرات لري تر څنګه د شخصیت جوړونه دا هم د کلتور تاثیرات دي چې یو رسم رواج د انسان شخصیت جوړوي کلتور د شخصیت جوړونې لپاره تر ټولو مهم عامل ګڼل کیږي د یو ټولنیز کلتور پر اساس باندې دا چې په یو ټولنه کې څه ډول رسم رواج څه ډول دود څه ډول باورونه موجود دي د هغه ځای انسانانو نظریې د هغه ځای د انسانانو یا د خلکو کړنې او د ژوند چلند به هم هغه رقم جوړوي یعنی کلتور د انسان د شخصیت جوړون کې دي او هر کلتور د هغه ځای د خلکو پر شخصیت باندې خپل خاص تاثیرات لري د دې ترڅنګ په مختلفو کلتورونو کې د احترام او د عادت څرنګوالي هم مختلف دي مثلا په هر کلتور کې یا جلا جلا دغه څرنګوالي یا دغه د احترام او عادت څرنګوالي موجود دي چې د انسان د انسان پر چلند باندې د انسان پر ټولنیزو تعاملاتو پر طریقه باندې هم خپل تاثیرات لري نو دا هغه د کلتور ځینی اغیزې وي د انسانانو پر چلند افکارو او ترڅنګ د هغو پر شخصیت جوړونې باندې راځو د ټولنې اغیزې ته چې ټولنه بیا ډول خپل تاثیرات لري خپل ټولنه داسې یو ځای دی چې هلته د خلکو یوه ډله ګډ ژوند سرته رسوي او ټول خلک د هغه ځای د یو پر بل باندې متقابلې اغیزې لري او ټولنه بیا د انسان پر چلند باندې د انسان پر افکارو باندې د انسان پر ټاکنو باندې هم اغیزې لري دا چې دی په یو څه ډول ټولنه کې اوسېږي او د هغه ځای خلک څه ډول خلک دي څه ډول کلتور رسم رواجونه لري دا هم د هغو پر چلند باندې هم د انسانانو پر انتخاب یا هغه څه چې دوی ټاکي په خپل ژوند کې پر هغه باندې هم خپل اغیز لري اول په ټولنه کې فرهنګ او دودونه دي دا چې په هغه ټولنه کې کم کلتوري ارزښتونه موجود دي انسانان به هم د هغه ټولنې خلک به هم هغه ډول ارزښتونه یا په هم هغه ډول کلتوري ارزښتونه کې به دوی ژوند کوي هر ټولنه چې د هغه خپل د ځان لپاره خاص دود لري خاص رسم رواج او قواعد او اصول لري چې د هغه ځای خلک د هغه ځای د خلکو چلند او د هغه ځای د خلکو انتخابونه یا ټاکنې تنظیموي مثلا په یو ټولنه کې څه ډول دود دي څه ډول رسم رواج موجود دي د هغه ځای خلک به هم په هغه ډول عمل ساتل سوي د خپل رسم رواج مطابق هم هغه ډول سبب خپل ژوند کې ټاکي او په ټولنه کې تعلیم او زده کړه دا چې په یو ټولنه کې د تعلیم کچه څونه لوړه ده یا څومره تعلیمي مرکزونه په هغه ټولنه کې موجود دي دا هم د انسان پر ذهن باندې د انسان پر افکارو باندې د انسان پر چلند باندې تاثیر لري مثلا په یو ټولنه کې کچيري شونځياني پوهنتونونه تعلیمی ادارې ډېرې زیاتې اوسي دغه تعلیمی ادارې معمولا دغه ځای یا دغه ټولنې خلک هم زیاتره دغه ښوونځي پوهنتونونه او تعلیمي ادارو ته ځي او هلته زده کړې کوي نو کله چې دغه د تعلیم کچه را لوړه سوله د تعلیمي ادارو موقعیتونه ډېر زیات سو په یوه ټولنه کې هغه هم د انسان پر چلند باندې د انسان پر راتلونکو انتخابونو ته دغه خپل ټولنیز دغه خپل تعلیمي مرکزونه یا د زده کړې د انسان ذهن ور جوړوي د هغوی انتخابونو ته د هغوی چلند ته تغیر ورکوي لازم ده چې کلتور څنګه پر افکار باندې تاثیر لري نظرونه یا افکار چې دی هغه به د انسان د ذهن یا د انسان د فکر هغه حالت ته ویل کیږي چې د انسان د هغه څخه انسانان ژوند نړۍ او د خلکو په حق له دوی قضاوت کوي مثلا د انسان نظر هغه حالت دی یا هغه څه دی چې د نور خلک قضاوتوي خپل ژوند قضاوتوي یا هم نړۍ قضاوتوي د دنیا خلک خپل ژوند څه ډول ویني دا د افکار دی نو ذهن یا نظرونه یا افکار هغه څه دي چې موږ دغه څخه خپل شاوخوا خپل ژوند خلک او نړۍ قضاوتوو کلتور بیا هم دغه د انسانانو د افکار په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. دا چې د هغه څه پاکله چې موږ فکر کوو دا هم د کلتور د تاثیرات څخه پرته کوم بل څه نه دي. یعنی همدغه کلتور، رسم رواجونه، دودونه، باورونه، قوانین او اصول دي چې موږ زده کړي دي او د هغه مطابق خپل ژوند کوو. موږ معمولا په هغه څه سره چې هر ورځ مخامخ کیږو یا هغه څه چې موږ زده کړي دي زموږ افکار به هم هغه ډول سره جوړ وي. نو کله چې موږ خپل کلتور، رسم رواجونه زده کړي وي افکار به هم هماغه څه افکار وي. مثلا کلتور زموږ د نړۍ لید شکل ورکوي. دا چې موږ دنیا یا نړۍ ته په کوم سترګو ګورو، په کوم نظر ګورو، څه ډول ګورو، دا کلتور دی چې زموږ دغه ذهن یا زموږ دغه افکارو ته شکل ورکوي. مثلا د ختیز او لویدیز کلتورونه چې دي هغوی د ژوند معنی او د هغوی هدف د ژوند څخه بیل دي. مګر زموږ په ژوند کې بیا په کوم ځای کې، په کوم ټولنه کې چې موږ اوسېږو، کوم قوانین یا کوم کلتور چې موږ لرو، زموږ د ژوند معنی، زموږ لپاره د ژوند معنی، زموږ لپاره د ژوند هدف بیا مختلف دي. ځینې مذهبي او اخلاقي باورونه هم دي چې د انسانانو پر افکارو باندې تاثیرات لري. همدغه کلتور د انسان مذهبي باورونو ته لارښوونه کوي. دی چې دا چې دی څه ډول باورونه ولري، مثلا په یو کلتور کې مذهب ته ارزښت ورکول ډیر زیات یا ډیر مهم دي. نو د هغه ځای خلک چې دي هغوی هم مذهبي باورونه د هغو ته ډیر زیات دي او خلک یې هم هغسې جوړ دي چې دوی خپل مذهبي باورونو ته ډیر ارزښت ورکوي. نو ځکه مذهبي او اخلاقي باورونه هم د انسانانو پر افکارو باندې ډیر تاثیر لري. تر څنګه د کلتور د لارې څخه د انسان په ذهن کې دا پوښتنه راپیدا کیږي چې دوی څنګه د نور انسانانو سره تعامل وکړي، یا مثلا د مختلفو خلکو سره چې هغوی د جنسیت د لحاظه، د عمر د لحاظه، یا هم د ټولنیزې طبقې د لحاظه دوی توپیر لري. دغه پوښتنه خلک ته ورکوي تر څو د دغه توپیرونو پر اساس باندې یا د دغه شانو پر اساس باندې څنګه د خلکو سره ژوند وکړي، څنګه د هغو سره چلند وکړي. دا هم د ټولنیز نړیوالو قوانینو په اړه ځینې نظرونه دي، پراخه یا ځینې محدود نظرونه دي. دا بیا کلتور کولای سي چې د انسان نظرونه یا هم ډیر پراخه کی یا هم را محدود کی. مثلا په هغه ټولنه کې چې هلته خلک د معیاري کلتورونو په باندې دوی معمولا د نورو د فرهنګ په هکله چې دی د دوی نظر ډیر محدود دي. په داسې حال کې چې بیا په نورو ټولنه کې د کلتوري تنوع ملاتړ کیږي او د هغه ځای خلک چې دي هغوی د نورو کلتورونو په هکله، د خلکو په هکله ډیر پراخ نظرونه لري. نو دا د ټولې د کلتور اغیزې یا تاثیرات زموږ پر افکارو باندې. کلتور بیا زموږ پر ټولنیز ژوند باندې هم اغیز لري. ټولنیز ژوند چې دی هغه حالت ویل کیږي چې هلته انسانان یو د بل سره اړیکه لري، یو د بل سره تعامل کوي او د بل سره ګډ ژوند کوي. چې همدغه کلتور بیا د انسانانو په ټولنیز ژوند باندې هم تاثیر لري. مثلا د کورنۍ اړیکو باندې د کلتور تاثیر دی، چې رسم رواجونه د کورنۍ او د غړو ترمنځ پر اړیکو باندې تاثیر لري. په یو کورنۍ کې که چیرې احترام ډیر زیات وي، هلته احترام ډیر زیات مهم وسي. په داسې حال کې چې بیا په بل کلتور کې هلته پر دغه باور نه دی چې باید د کورنۍ د غړو ترمنځ د احترام موجود وسي. دی د انسانانو ازادي ته ډیر پاملرنه کیږي، یا دې ته پام کیږي چې هر انسان د ځان لپاره آزاد دی او اړتیا دې ته نشته چې دی یو بل ته احترام ولري. په ځینو کلتورونو کې بیا دغه په ځینو ټولنو کې بیا داسې یو کلتور موجود دی. تر څنګه د کار ځای کې چلند دی، کلتور چې دی هغه د انسانانو په مسلکي برخه کې د هغو پر کړنو باندې هم تاثیرات لري. چې د کلتور اغیز د کار په ځای کې هم ښکاره کیږي. مثلا که په یو کلتور کې یو مشر ته یا یو لوی شخصیت ته ډیر احترام ورکول کیږي، په بل کلتور کې بیا د مشر مثلا دوی پر برابري او همکاري باندې ډیر تاکید کیږي. مثلا د هغه ځای کارکوونکي چې دي، که هغه مشر وي که کشر وي، ټول سره برابر دي او د دې ترمنځ داسې مشوروالی یا کشوروالی ډیر مهم نه دی. ځینې وخت د ټولنیز عدالت نظرونه هم دي چې کلتور د ټولنیز عدالت پر نظرونه باندې تاثیر لري. مثلا د کلتور پر اساس باندې خلک چې دي هغوی د ټولنیز عدالت په حق ډیر مختلف نظرونه لري. دا چې مثلا خلک په مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې مساوي فرصتونه ولري، دا هم د کلتور د ارزښتونو په ټولنه کې د کلتور په ارزښتونو پورې تړلی دی. نو د کلتور چې دی هغه د انسانانو پر چلند او نظرونو باندې زیات تاثیر لري. په یو کلتور کې مثبت او ښه باورونه یا ارزښتونه کولای سي چې د هغه ځای د انسانانو پر شخصیت باندې، پر اړیکو باندې او د هغو پر ټولنیز ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو درنو زكون کو دا وز مجو استاسي د نن ورځ درس پدې هله چې د پام وړ به مګر زدلې وي ترتلن کې درس تاسو ټول پر یو مهربان رب سره وخت مملسه
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي